سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه راپورونه پیل په خبرونو کوو یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې ده دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي که څه هم د ویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي خو نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و
د لوی بار بوزلوشتم
نیول کېدو په اړه به هغه دلایل چې ما واوریدل صرف یو شک خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو په لټنې تارتیا لري او د وخت په تیریدو به څرګند شي چارواکو تر دې زیات ماته څه نه دی ویلي
ثابت مشي بیشتر از مقامات برای ما چیزی هم نگفتن
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېدا تایید کړه لکه غلی هدفمند سره یو بل ځای خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی او خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجه او جنگي جنایتونو په تور په 12 کاله باندې محکوم کړ د عارف مدافع وکیل ویل ماکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نو موړی د 1903 تر 1990 پورې د کابل د پلچرخي محبس کمانډانو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیولو زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي انټونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کورونا وبا اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل اوس د خوراکي موادو او انرژي له کموالي سره مخامخ دي کالی ګوتریش دا وضعیت د پرمختیایي هیوادونو لپاره ویجاړونکی توپان وباله رابشو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي په مکړه یو راپور ده
د طالبانو د حکومت ایران پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ په د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه شي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسی او حل لار ورته وموندل شي د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهره وسوي د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان ایران او پاکستان د استادو په غونډه کې به په گاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبري وسی چې په دغه هیوادونو کې لسابت او اسنادو پرته وسیږي راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینری سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان ترکیه متحدو ایالاتونو بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
The یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپانی لمخې دواړو خو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکي ونې خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړی ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنځشنبه په ورځ یو طرحه اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغه به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورونو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کینټ ښار کې اعلان کړ. د بریتانیا په جنوب کې د شهر له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لوبنای ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي رواندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناوړي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د باندنوی چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه و لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیل ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر شپږو کسانو اوړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانان د افغانستان بانک ورستۍ پریکړه ته خوښ دي چې ویلي دي لدی ورسته خلک کولای شي خپل بشپړ تنخواه بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې
د دولتي ادارو یو کارکونکو فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې ورسته کولای سي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دي د خصوصي بانکونو لخوا عملی سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند يم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلی کېدو د سرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپله ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نه محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بېرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. له دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې ښایي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 30,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي، خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسه لخوا کونړ ولایت ته ورکړل شوې. تفصیل په دغه رپورت کې
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روزې مبارکه میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بیوزلو کورونه سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې باغې کې وړو وړي وو ګورا و شین چې وو او دا شان نو شایان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د غمرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیاته ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښتي، خو یو شمیر بیا شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیریز چلند کیږي او ډېری وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پاوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنی دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د دې خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یوه اعلامیه خپره کړه چې په حقیقت کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل ښکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نه شته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوز له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د مسلم لیگ د نون ډلې مشر شهباز شریف د نوي سر اعظم په توګه غوره کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122122 41001.
اوس هم ازادۍ راډیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې د خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو هڅه سبب وکړي.
د دیا سنگ انجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د ونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهر شاد جام منار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یاتوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وای اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
پاتې روخ پرونو کې مو لمړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونې د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی څه توایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي توایي یا نوښت توایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بده په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بده په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده
صنعتونه سی لفظی کلاوی ورتوایی یا لفظی کلا ځنی ایجادی یغه یادول سو یو تجنیس دی سی خپل ډیر ډولونه لري دویم اقتباس دی درې مساجد اوسنو تجنیس دا دی سی کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي ډیری په نصاب کې شامل وو د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت دا د بدیع برخه ده په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو د کاروان صاحب یو شعر دی ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو دغه ډول د سجع یادونه وسوه سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایو د بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو وویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري او دغه یو بله خبره سم یې نه سي اقتباس اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي
مننه عزیز صاحب حسنی تعلیل تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري لري معنا او نږدې معنا اصلا هدف لري معناوې مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او نږدې معنا واخلي دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزی دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوی وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید ته وایي، ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه، دغه ټول وسایل دي. دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده، ځکه چې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستي وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي؟ یو بیت را یاد شو، له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یو یو جوړه مې په غاړه دا چې ما باندې وګده و زمانه و. نو موږ په فنونو کې یو څه خپل ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د پدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي، مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر دي کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول دموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا د پوهنتون له محصلینو سره زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم د مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو ملک د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعری کوي؟
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده، ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیز کړی ده؟
په شاعری باندې خامخا اغیز لري، ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم. د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، به تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو ده په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعری یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي او ادما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي.
ما په شاعری کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی، البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا جیسا پتی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکھا ما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی، خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں، ہندی خلق سر ہندی لگے گا ما پختو خو نہ دا راڈیو پختوشتا نہ ٹیلیویژن پختوشتا دو، نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي، تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ولې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی مهاجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوی کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو، خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلا وطنی انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کومه چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق څلوروي سات او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده، زه د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین له دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یي ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي ده هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او خاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی. عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون. تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ. نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبرو نورمونگ. نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچتا نورمونگ. بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا. از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرو نورمونگ. تندی بورین کرو یو ابل بخندو نورمونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نورمونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد زیپ دین اوس په دې خاطر وایي بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی موږ پروش وو د پیسلاده د مطالعه کچه ډېر زیپ سوي ده په دا ورستي د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں درد تا نشوائی رسی دلائی، زمانی نا خادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کی، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وا چې پزړم وو زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه، زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکارا دا غونه پاتې، کله کله چې را یاد شي را ویښ شي، پزړګی می دی ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغاون کې زمانہ دا د دردو ویدا کوون کې زمانہ دا د زخمونو رغاون کې زمانہ دا د دردو ویدا کوون کې
ممتاز خلو غزل خوا ز ممتاز خلو غزل خوا خپلی کتاب چی دے پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکا وتسبی دے
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio